پاکستان میں سپریم کورٹ ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار میں تبدیلی کتنی غیر معمولی ہے؟ دوسرے جمہوری ممالک میں ان معاملات کے لیے قوانین کیا ہیں؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس ہفتے 1973 کے آئین میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی جس کی زیادہ تر شکوں کا تعلق عدلیہ سے ہے. ملک میں آئندہ چند روز میں نئے چیف جسٹس حلف اٹھا لیں گے, لیکن جس طرح پارلیمنٹ نے آئین میں ایک فوری ترمیم کر کے اعلی عدالت کے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کیا ہے, اس پر پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی تنقید ہو رہی ہے. پاکستان کے ہیومن رائٹس کمیشن نے نئی ترامیم پر تحفظات کا اظہار کیا ہے, لیکن دوسری طرف جب آئین بنا یا اس میں کوئی ترمیم کرنا بنانا سب پارلیمان کا حق ہے تو اس پر اتنی تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ کیا باقی دنیا میں ججوں کی تقرری یا ان کی اہلیت متعین کرنے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہوتا؟ امریکہ میں جسے ایک پرانی جمہوریت تسلیم کیا جاتا ہے, سپریم کورٹ کے ججز امریکی صدر تعینات کرتے ہیں جن کی تعیناتی تاحیات ہوتی ہے. پاکستان کے پڑوسی ملک بھارت میں جسے ایک بڑی جمہوریت تصور کیا جاتا ہے, وہاں سپریم کورٹ کا سینئر جج چیف جسٹس بنتا ہے. تو پاکستان میں یہ آئینی تبدیلی کتنی غیر معمولی ہے؟ حالیہ ترمیم پر اتنی بحث کیا اس کی ٹائمنگ یا نیت پر ہو رہی ہے یا اس ترمیم میں کوئی سکم بھی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. ویڈیو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے اختیارات اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی پہلے کے مقابلے میں کیسے مختلف ہوگی؟ اگر کچھ اہم نکات پر نظر ڈالیں تو اس آئینی ترمیم کے تحت اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں ہوگا, بلکہ یہ اختیار ایک پارلیمانی کمیٹی کو دیا گیا ہے جو تین سینئر ترین ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنانے کی تجویز دے گی. اور چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی, اس کی عمر کی بالائی حد 65 سال. اس ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا. جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا. آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہو تمام صوبوں سے مساوی تعداد میں ججز تعینات کیے جائیں گے. اس ترمیم کے تحت از خود نوٹس کا اختیار بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے آئینی بینچوں کے پاس چلا جائے گا, اور آئین کی تشریح سے متعلق کیس بھی آئینی بینچوں کے دائرہ اختیار میں آئیں گے. اس ترمیم کے تحت وزیر اعظم یا کابینہ کی جانب سے صدر کو ارسال کی گئی کوئی تجویز کسی عدالت, ٹریبیونل یا اتھارٹی میں چیلنج نہیں ہو سکتی. امریکہ کی بنیاد اگرچہ ایک مضبوط جمہوری نظام پر ہے, لیکن جب سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی اور عدلیہ کے متنازع فیصلوں کو دیکھیں تو اکثر اس میں بھی بہتری اور اصلاحات کی بات ہوتی ہے. امریکی نظام میں توازن کیسے قائم ہے یہ جانتے ہیں فائزہ بخاری سے, جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. فائزہ, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو امریکہ میں سپریم کورٹ میں جو ججز تعینات ہوتے ہیں اس حوالے سے بتائیے, اور اس طریقہ کار پہ بھی تنقید کیوں ہوتی ہے؟
جی بالکل اسد, اس حوالے سے تحفظات موجود ہیں, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ججز کی تعیناتی ہوتی کیسے. تو امریکہ میں جتنے فیڈرل ججز ہیں وہ سپریم کورٹ کے بھی ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کورٹس ہوتی ہیں, فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹس جنہیں ٹرائل کورٹس بھی کہتے ہیں, اس کے علاوہ اپیل کورٹس بھی ہوتی ہیں فیڈرل جو کہ 13 ہیں. ان تمام میں جو بھی فیڈرل ججز ہوتے ہیں ان کی نامزدگی اس وقت جو بھی صدر ہوتے ہیں وہ نامزد کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو کانگریس کی جو ایوان بالا ہے یعنی کہ سینٹ, وہاں پہ اس کی اپروول ہوتی ہے یعنی کہ اس کی توثیق کی جاتی ہے. اب یہ ججز جو ہیں ایک دفعہ جب اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو تا حیات یہ اپنی ڈیوٹی جو ہے سر انجام دے سکتے ہیں, لیکن 3 صورتوں میں,
اور یہ سپریم کورٹ میں بھی اور باقی کورٹس میں بھی یہی طریقہ,
اگر فیڈرل جج ہیں تو وہ ان تمام پہ یہ اپلائی ہوتا ہے رول. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تا حیات آپ ڈیوٹی دے سکتے ہیں, اور لیکن اس 3 صورتیں ہیں جس میں ان کی وہ ختم ہو جاتی ہے. پہلی یہ کہ اگر وہ خود استعفیٰ دینا چاہیں, دوسرا یہ کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے, انتقال ہو جائے, اور تیسرا یہ کہ اگر ان کے خلاف موقسے کی کارروائی جو ہے وہ لائی جائے سینٹ میں اور یہ ثابت ہو جائے کہ وہ نااہل ہیں, تو ان 3 صورتوں میں ان کو وہ جو ہے اپنی ان کی ختم ہوتی ہے مدت. اس کے علاوہ امریکہ کے آئین کے جو آرٹیکل 3 ہے وہ جوڈیشل جو پورا سٹرکچر ہے اس کے حوالے سے ہے, اور امریکی کانگریس کو بہت سے اختیارات اس حوالے سے دیے گئے ہیں کہ پورا سٹرکچر جو ہوتا ہے جوڈیشل, جس میں ججز کی جو نمبر جو ہے اس کی بھی ڈیسیجن جو ہے امریکی کانگریس کرتی ہے. جیسے کہ 1869 سے پہلے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد ڈفرینٹ ہوا کرتی تھی, اب 9 ہے. تو یہ ایک لحاظ سے ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو دونوں برانچز کو کچھ حصے داری دی گئی ہے عدلیہ کے جو ڈیسیجن کرنے کے حوالے سے کہ ججز کی تعداد کیا ہوگی اور ان کی جو ہے مدت وغیرہ کیا ہوگی.
لیکن ایک چیز فائزہ, یہاں پہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ تنقید ہوتے دیکھی ہے ہم نے, جس طرح سے ابارشن کا کیس تھا جو وفاقی حق دیا گیا تھا وفاق کی طرف سے, اس پہ تنقید ہوئی. اس کے بعد صدر کے استثناء کے حوالے سے جو کیسز تھے ان پہ تنقید ہوئی. تو یہاں پہ کیا میکانزم کیا ہے, اگر ہم یہاں پہ تنقید کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے یہ پورے معاملات یہاں پہ ہینڈل کیے جاتے ہیں؟
بہت یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے اسد, اور اس پر بہت بحث ہوتی ہے کہ جیسے اب اگر ہم کرنٹ جو سپریم کورٹ ہے امریکہ کی, اس کی کمپوزیشن دیکھیں, 9 ٹوٹل ججز ہیں, ایک جو ہے چیف جسٹس ہوتے ہیں, باقی جو ہیں وہ دوسرے جسٹسز ہوتے ہیں, ایسوسیٹ جسٹسز انہیں کہتے ہیں. تو ان میں سے 6 جو ہیں وہ ریپبلکن صدور رہے ہیں, انہوں نے نامزد کیے اور وہ ان کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں, جنہیں ہم قدامت پسند ججز بھی کہتے ہیں. اور باقی کے جو ہیں 6 وہ ہو گئے اور 3 یہ ہو گئے. تو 3 جو ہیں وہ ڈیموکریٹک جو صدور ہیں انہوں نے کیا, اور وہ لبرل سوچ کے حامی ہیں. اور جن کیسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں کافی کانٹروورشل کیسز ہیں, اور یہ صرف اس سپریم کورٹ کی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے. تو اس حوالے سے ایک دلچسپ جو ہے سروے پیو ریسرچ نے اسی سال جولائی میں کیا تھا, تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ امریکی عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ امریکی سپریم کورٹ سے ہٹتا جا رہا ہے, وہ اس کو ایک معتبر یا
that's an interesting fact. اور اسی طرح کی ڈیبیٹ شاید پاکستان میں بھی ہو رہی ہے, اور ہم اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. فائزہ بہت شکریہ, آپ نے امریکہ کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ یہاں پہ کس طرح سے ان معاملات کو دیکھا جاتا ہے. پاکستان اور بھارت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو برطانوی راج سے یہ دونوں ملک اکٹھے آزاد ہوئے. آج تک دونوں ہمسایہ ممالک کے بہت سے قوانین پر برطانوی قوانین کی چھاپ ہمیں نظر آتی ہے, اور اسی وجہ سے دونوں ملکوں کے نظام میں مماثلت بھی ہے. بھارتی سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ عبد الرحمان اس وقت ہمیں نئی دلی سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ بھارت میں عدالت کے اختیارات اور ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہے. عبد الرحمان صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. بھارت میں سپریم کورٹ کے جج کیسے تعینات ہوتے ہیں اور عمر اور مدت کی حد کیا ہے؟
سپریم کورٹ کے جج کو کا تقرر پریزیڈنٹ آف انڈیا کرتے ہیں, اور انہی کے دستخط کے تحت اور انہی کے ایشو کیے ہوئے وارنٹ کے تحت سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی ہوتی ہے. اور اس کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ 10 سال تک کسی ہائی کورٹ کے جج رہے ہوں, یا 10 سال تک انہوں نے وکالت کی ہو, اور دوسرے یہ کہ تیسرا یوں کہوں گا کہ تیسرا وہ کوئی ڈسٹنگوشڈ جورسٹ ہوں. کسی ڈسٹنگوشڈ جورسٹ کو بھی سپریم کورٹ کا جج اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے.
لیکن یہ ڈائریکٹ تعیناتی ہوتی ہے, اور سپریم یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی تعیناتی کر سکتا ہے خود سے سلیکٹ کر کے, یا
جی نہیں وہ کنسلٹیشن میں. دراصل دیکھیے ہمارے آئین کے تحت پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہے وہ تو ایک محض ایک ربر اسٹیمپ ہے. باقاعدہ آفیشلی بھی کہا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہمارے ایک ربر اسٹیمپ ہے. یہ اپوائنٹمنٹ جو ہوتا ہے یہ چیف جسٹس آف انڈیا اور 4-2 ججز اور 2 دیگر ممبر, اور 2014 سے ہم نے ایک نیشنل جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیشن قائم کیا تھا گورنمنٹ نے, اس کمیشن کی ریکمنڈیشن پر یہ اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں.
تو عدلیہ اور ایگزیکٹو کے اختیارات کس طرح سے طے ہوتے ہیں ان دونوں ریاستی اداروں میں؟ کیا کوئی ٹکراؤ آیا ہے بھارت میں بھی کبھی؟
جی ہاں آیا ہے, لیکن بنیادی طور سے ہمارے آئین میں عدلیہ کو مکمل طور سے آزاد رکھا گیا ہے, اس پر کسی قسم کی قدغن یا کسی قسم کا کنٹرول ایگزیکٹو کا عاملہ کا نہیں ہے, بلکہ اس کو آئین کا واچ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے, اور گورنمنٹ کا بنایا ہوا یعنی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہر قانون جو ہے اس کو ریویو کرنے کی اور اس کا کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کے تحت اس کا تجزیہ کرنے کی پاور جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہے. اور اگر وہ کوئی ایسا قانون پارلیمنٹ بنا دیتی ہے جو آئین سے متجاوز ہو کسی بھی طور پر, تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر کے ختم کرنے کی پاور یعنی اختیار بھی سپریم کورٹ کو ہے.
لیکن عبدالرحمٰن صاحب, اگر ایسی کوئی تبدیلی آئین میں کی جاتی ہے جو کہ پارلیمنٹ کا حق ہے, بھارتی پارلیمنٹ جو ہے وہ دو تہائی اکثریت سے یا جتنی بھی اکثریت چاہیے اس کے ساتھ آئین میں ایسی کوئی تبدیلی کرتی ہے جو بھارتی سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے اس کو کم کرتا ہے یا اس کے رول میں کچھ ڈفرینس آتے ہیں, تو وہ کس طرح سے فگر آؤٹ ہوتا ہے اور اس کیس میں کیا عدلیہ کے پاس اختیار ہوگا کہ ان کو اس چیز کو بھی ریویو کر سکے بھارتی عدلیہ کے پاس؟
پہلے تو اس قسم کا امینڈمنٹ یعنی ترمیم کرنا آئین میں اس قدر مشکل رکھا گیا ہے کہ وہ سیاسی نقطہ نظر سے تقریباً اس کو ناممکن ہی سمجھیے, اور اگر وہ کسی بھی طور پر ہو بھی جائے تو آئین میں خود اس طرح کے سیف گارڈز موجود ہیں کہ سپریم کورٹ اس تبدیلی کو یا اس ترمیم, اور ایسا پہلے ہوا بھی ہے کہ اگر عدلیہ کے اختیارات کو کم کرنے کی یعنی اس قسم کی کوئی ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی جس سے عدلیہ کے اختیارات محدود ہوتے ہوں یا ان پر کسی قسم کی قدغن لگتی ہو, تو ان تمام قوانین کو اور ترمیمات کو سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا. اس قسم کی ترمیم جس میں سپریم کورٹ کے ہی اختیارات کو کسی بھی طور سے ختم کیا جائے یا کم کیا جائے وہ ممکن نہیں ہے آئین کو بدلے بغیر.
اور آئین تو اگر آئین بدل دیا جائے تو اور آئین بدلنا کتنا ممکن ہے؟
آئین بدلنا تقریباً ناممکن ہے. یہاں ہمارا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آئین کو بدلنا, حالانکہ موجودہ حکومت نے کئی بار اس بات کا اعلان کیا کہ آئین میں تبدیلی کی جائے گی, لیکن اس کا سیاسی رد عمل جو ہوا, کئی بار ایسا ہوا بہت شدید سیاسی رد عمل آیا, تو اس کو دیکھ کر اب وہ بات نہیں کہی جاتی, بلکہ اب تو ہمارے وزیر اعظم آئین کو چومتے ہیں اور اس کی قسم کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ.
تو عبدالرحمٰن صاحب, لاسٹ پہ دو پوائنٹس ہیں, ایک تو یہ کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار کیا بھارتی سپریم کورٹ کے پاس ہے؟
بالکل, وہ تو ہمارے 25 ہائی کورٹس ہیں انڈیا میں, ان سب کے پاس بھی ہے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس مکمل طور سے اختیار ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کا از خود نوٹس, سو موٹو نوٹس جس کو ہم کہتے ہیں, وہ لے سکتے ہیں, اس پر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں, اس سے گورنمنٹ کی جواب دہی طے کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. عدلیہ اب بھی تقریباً لامحدود اختیارات رکھتی ہے آئین کے تحفظ کے لیے اور قانون کے نفاذ کے لیے.
رائٹ, بہت بہت شکریہ عبدالرحمٰن صاحب, آپ ہم سے بات کر رہے تھے اور بھارت میں کس طرح سے یہ جو نظام ہے وہ چلتا ہے اور سپریم کورٹ کس طرح سے کام کرتی ہے, عدالتیں کس طرح سے کام کرتی ہیں, اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں 26ویں ترمیم کے ذریعے جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان سے پاکستان کے آئین اور عدالتوں پر کیا اثر پڑے گا؟ بیرسٹر سید حیدر امام رضوی جوڈیشل کمیشن سندھ کے پہلے رکن بھی رہ چکے ہیں, ہمیں کراچی سے اس وقت جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ حیدر ہمیں جوائن کرنے کا. قانون سازی کا تو پارلیمان کا حق ہے, تو اتنا شور شرابہ کس بات کا ہے؟
دیکھیں جی, قانون سازی بالکل پارلیمان کا حق ہے, لیکن جہاں پارلیمان آئین کی بیسک حیثیت کو چینج کرے گی, آئین پہ اس طریقے سے حملہ آور ہوگی کہ آئین کی بیسک شکل تبدیل ہو جائے, اور میں سمجھتا ہوں ایک ہمارے یہاں جو جوڈیشری کا ایک مطلب جو حالات اس وقت ہیں ملک میں ہمارے, جس طریقے سے ان کے سارے اختیارات سلب کر کے اس وقت ایگزیکٹو اور میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل وہ جو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرے, تو اس صورتحال میں تو وکلا آگے آئیں گے. کوئی ایسی ترمیم کی اجازت دینا میرے خیال سے پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی جاتی ہے اور پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی جاتی ہے.
لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم پر بھی تو سب لوگ متفق ہیں, تو کیا اگر پارلیمان جس نے ملک چلانے کے لیے قوانین بنانے ہیں اسی پر اعتراض ہوگا تو قانون سازی کیسے ہوگی؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ پارلیمان قانون سازی کرنے کا مکمل اختیار رکھتی ہے, ہم نے کبھی نہیں ان کو روکا, لیکن اور جوڈیشل جو اوور ریچ ہوتی ہے اس پہ ہمیشہ ہم اس پہ تنقید بھی کرتے رہے, لیگل فیٹرنیٹی, بار ایسوسیشن, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بڑی اہم ہے کہ آپ نے اس اوور ریچ کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں, جو امینڈمنٹس آپ لے کر آئے ہیں, یہ تو ایسے سیاہ قوانین ہیں جس کے ذریعے ایگزیکٹو کو لامحدود پاورز مل جائیں گی, کوئی چیک نہیں ہوگا ان کے اوپر, جوڈیشل چیک نہیں ہوگا. یعنی آپ ایک مثال دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹس کی اور سپریم کورٹ کی ججز کی پرفارمنس ایویلیویشن ہوگی, اس میں 7 پولیٹیشین بیٹھ کے جن کا قانون سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوگا وہ بیٹھ کے, اور صرف 5 ججز ہوں گے بیٹھ کے ایویلیویٹ کریں گے پرفارمنس کو. ایویلیویشن کا معیار کیا ہوگا؟ اس کے اندر اٹارنی جنرل صاحب بھی ہوں گے. آپ مجھے بتائیے کہ کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے جو مفادات ہوتا ہے ان کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق بعض اوقات سلب کیے جاتے ہیں, آئین کی وائلیشن کی جاتی ہے. اب وہ کون سا جج سنے گا جب اس کا پرسنل انٹرسٹ انوالو ہوگا, کہ اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے ان کے سامنے میری پرفارمنس ایویلیویٹ ہوگی, میری پرفارمنس دیکھی جائے گی, اور میں نے اگر کوئی ایسا کام کیا تو یہی لوگ ڈٹرمن کریں گے سال کے آخر میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ ایک طرح سے پولیٹیکل کوٹ پیکنگ کر رہے ہیں. آپ اپنی مرضی کے اپوائنٹمنٹس کریں گے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے نام پر, آپ نے اتنی بڑی تعداد میں ججز کو کے نمبر کم کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن میں جن کا کام ہے, آپ اس طریقے سے ایک بہت بڑی تعداد لے کر آ گئے پولیٹیشنز کی کہ جو چیف جسٹس اپوائنٹ کریں گے اس میں سینیورٹی پرنسپل کو ڈیویٹ کیا جا رہا ہے.
تو لیکن حیدر, عدلیہ نے آج تک کیا اپنے اختیارات سے کبھی تجاوز نہیں کیا؟
دیکھیں جی, بالکل تجاویز کیا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, کیا کبھی کسی وزیر اعظم نے تجاویز نہیں کیا؟ کبھی کسی صدر نے نہیں کیا؟ کیا ہم صدر بھی ایک کانسٹیٹیوشنل صدر الگ بنا دیں, ایک ایڈمنسٹریٹو صدر بنا دیں, ایک وزیر اعظم بنا دیں, ایک پارلیمان بنا دیں جو سیاسی امور دیکھے, ایک پارلیمان دیکھے آپ کے ایڈمنسٹریٹو امور. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی امریکہ, ابھی آپ امریکہ کی بات کر رہے تھے, امریکہ میں 250 سال پرانا آئین ہے, آج ان کی 27 ترمیم ہوئی ہیں, ہم 40 سال پرانا آئین لے کے بیٹھے, ہم 27-26 ترمیم پہ پہنچ گئے. تو کیا ہمارے درمیان میں پارلیمان بہت بہتر کارکردگی دکھا رہی ہے؟ وہ بھی ایک گروئنگ ڈیموکریسی کے پروسیس سے گزر رہی ہے. اسی طریقے سے عدلیہ بھی کبھی آزاد نہیں ہوئی تھی, ہم اس آزادی کے لیے لڑتے رہے ہیں. 2007 کی تحریک ہو, اس کے بعد کے امور ہوں, قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس ہو, شوکت عزیز والا ریفرنس ہو, ہر موقع پہ جو وکلا اور جو عوام باہر نکلی ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک مضبوط عدلیہ چاہتے ہیں, ایک مضبوط پارلیمان چاہتے ہیں, اور مضبوط ڈیموکریسی چاہتے ہیں, جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہے.
حیدر, کوئکلی دو چیزیں میں لاسٹ پہ جاننا چاہوں گا. ایک تو عدلیہ میں جتنے کیسز زیر التوا ہیں, اگر ہم ان پرنسپل دیکھتے ہیں, اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بہت زیادہ بیک لاگ ہے, لوڈ ہے, تو آئینی بینچ بننے میں کیا مذائقہ ہے؟ کیونکہ اکثر کیسز تو آئین سے لنکڈ ہیں, تو ان کا الگ سے آئینی بینچ اگر بن سکتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟
دیکھیں, اس سے لٹیگیشن آپ کی بڑھے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ آئینی بینچ بننے کے بعد کافی عرصے تک تو یہی چلتا رہے گا کہ کس کے پاس جورسڈکشن ہے. جورسڈکشن کے ایشو جو بھی کامن لا کنٹریز ہیں, انڈیا ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, امریکہ ہو, کینیڈا ہو, آپ کے انگلینڈ ہو, ان تمام ممالک کے اندر یہ ایشوز آتے ہیں جورسڈکشن کے. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا وجود نظر نہیں آتا. کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانا الگ سے صرف 50 کیسز کے لیے مشکل ہے.
تو اگر اس ترمیم کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کی بات کی جائے, تو ان میں کیا کوئی تبدیلی آئی ہے؟
ہاں جی بالکل, اختیارات میں تبدیلی آئی ہے. آپ چیف جسٹس پاکستان کو آپ نے چلیں جی سو موٹو آپ نے ختم کیا, وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اوور ریچ جو ہو رہی تھی ہماری جوڈیشری پچھلے 15 سال سے, لیکن اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں اپوائنٹمنٹس کے لیے آپ نے پورا کا پورا پولیٹیشین کو ایک وہ دے دیا, رول دے دیا, وہ کریں گی, پارلیمان کریں گے. اور آپ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کیسے انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کر سکتا ہے جب آپ اس کی اپوائنٹمنٹ سے ہی جو حکومت کے پاس تمام وہ ہو اور وہ اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے اس کے
بہت بہت
کیسے وہ کر سکتا ہے انڈیپینڈنٹ ہو کے؟ کہ پہلے جوڈیشل کمیشن تھا جو 18th ترمیم کے تحت معروض وجود میں آیا, اس جوڈیشل کمیشن کو یہی پارلیمان لے کر آیا, سب نے اس کو اپریشیٹ کیا. آج اس 26th ترمیم کی ضرورت صرف اس لیے پڑی کہ ان کے پاور کرٹیل کر دیے جائیں, وہ فنڈامنٹل رائٹس پہ کوئی بات نہ کر سکیں. آئینی مقدمات سے مراد کیا ہے؟ آئینی مقدمات سے مراد یہ وہ مقدمات جن میں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس انوالو ہوتے ہیں.
وہ فنڈامنٹل رائٹس کے کیسز آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ آئینی بینچ کے پاس جائیں گے, جو کہ اپیرنٹلی ادارے کے پاس جائیں گے, ادارے کے پاس جو سوابدید تھی اس میں جو ہے وہ اس حوالے سے انفر کیا گیا ہے. بہت شکریہ حیدر, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہم آپ سے قانونی رائے لے رہے تھے اس معاملے میں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آئینی ترمیم پر ان کی کیا رائے ہے. زاہد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کتنی غیر معمولی ہے یہ ترمیم, اور باقی ممالک بھی ریاستی اداروں کے اختیارات میں توازن کے لیے آئین میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں, تو پھر اس پر اتنی تنقید کیوں ہو رہی ہے؟
دیکھیں, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بنیادی طور پہ جس طرح سے یہ لائی گئی ہے ترمیم, اس میں خود یہ لگتا ہے کہ کوئی اس کی جواب جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ آزادی کے عدلیہ کو ریفارم کریں, بلکہ اس میں یہ تھا مقصد تھا خاص طور پہ کہ 25 تاریخ سے جب کہ قاضی عیسیٰ چیف جسٹس ہیں ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ کیا جائے. ایک تو بنیادی طور پہ جو آبجیکٹ تھی جو انٹینشن تھے وہ غلط تھے. دوسری بات ہے کہ یہ بھی انداز لگائیں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا ہے کہ ایک اہم جو ترمیم کانسٹیٹیوشن میں ترمیم تھی, کوئی معمولی لا نہیں تھے یہ, اس کے لیے جو آپ نے راتوں رات جو ہے اس کو پاس کرانے کی کوشش کی اور جس طرح سے پاس کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو اغوا کیا گیا, اپوزیشن کو ان کو بیٹھایا گیا. ایک تو یہ طریقہ کار کی بات آتی ہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ کیوں وجوہات کیسی تھی. کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کو ہم جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے تاوے لانا چاہتے ہیں, لیکن دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں اسٹیٹ کی تو 3 پلرس ہوتے ہیں جن کے اپنے اپنے جو اختیارات ہوتے ہیں, اس اختیارات میں کام کرنے کی کرتے ہیں. اب اصل جو ہے چیز آتی ہے کہ آپ جب یہ کہنا شروع کریں کہ ہم عدلیہ کو جو ہے کنٹرول کریں گے تو ہے خرابی وہیں سے پیدا ہوتی ہے. اب جو ترمیم اگر دیکھ لیں تو اس میں کیا خرابی کیا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اختیار عام طور پہ جو اگر فرض کیجیے یہ کہا جاتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے آپ آئینی ایک بینچ بنا دیں, لیکن آئینی بینچ بنانے کا جو ہے اختیار جو ہے وہ کورٹ کو ہوتا ہے, وہ سپریم کورٹ کی ججز کرتا ہے تاکہ جو ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو مقصد کیا جا سکتا ہے کچھ ججز کو کہ آپ یہ کیسز سنیں گے, لیکن اس میں جب آپ کورٹ کے تحت کرتے ہیں تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں جو بھی صاف ہوتی ہیں کہ کون سے ایسے کیس ہیں جو کہ آئینی عدالت میں جائیں گے اور کون سے ایسے کیس ہیں جہاں پہ جو ہے جو سپریم کورٹ میں سنے جائیں گے. لیکن اب جو ہے کیا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیے کہ کسی بھی اگر ایک حکومت کو اختیار مل جائے کہ وہ آئینی کورٹ آئینی بینچ کے جو ہے ججز کا بھی انتخاب وہ کرے گی اور اس کے جو ہیڈ کرے گا اس کا بھی انتخاب کرے گی, تو آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنس ہو سکے گی. اب وہی
زاہد صاحب آپ سمجھتے ہیں جو ترمیم کی اساس ہے اگر ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں, ہم یہ ٹائمنگ اس کی اور نیت اس کی اور آپ نے جو طریقہ کار کی بات کی اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیں اور صرف آبجیکٹیولی یہ دیکھیں کہ ترمیم کی اساس جو ہے اس سے جمہوری نظام میں کوئی بہتری آ سکتی ہے, تو کیا ایسا ممکن ہے؟
نہیں, بالکل نہیں. اس سے تو آپ کی جو بنیاد ہے, کیونکہ دیکھیں جو آپ کے آئین ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کی بیسس یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی وہ ایک بنیادی پہلو بن کے آتی ہے. جب آپ اس کو کرٹیل کر دیں آپ آزادی کو, اس کو انڈرمائن کر دیں عدلیہ کی آزادی کو اور یہ اختیارات جو ہے آپ جو ہے پارلیمنٹ یا حکومت کو دے دیں کہ وہ یہ طے کرے گی کون سا جج جو ہے کون سا کیس سنے گی, تو میرے خیال یہ کہ سب سے بنیادی طور پہ تو ختم ہو جاتی ہے. لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے جمہوریت کا جو ہے سب سے بڑا جنازہ اس پہ نکلا ہے کہ اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو آپ مجھے بتائیے کہ جمہوریت کس طور پہ کام کر سکتی ہے.
اگر لیکن ساری پولیٹیکل پارٹیز زاہد صاحب اس میں اکٹھی تھیں, ہم ان پارٹیز کی جو آج تک آئین کی سربلندی آئین بنانے والی پارٹیز اس طرح کے جو سلوگن ہم سنتے رہے ہیں ساری پارٹیز اس میں اکٹھی تھیں. اور دوسرا ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا چلوں, وقت کی کمی ہے, کہ 63A بھی جو ہے وہ جو فلور کراسنگ روکنے میں بیسیکلی بنایا گیا تھا روکنے کے لیے, وہ بھی کامیاب تو نہیں رہا.
نہیں دیکھیں, وہی بات آتی ہے کہ دیکھیں ساری پارٹی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اکٹھی ہے. بند دنیا بھر میں جب اس قسم کی ترامیم ہوتی ہے جبکہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے تو آپ نے تو پہلے جو ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو کنٹرول کر دیا تھا. اب وہی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جس میں ریزرو سیٹ جو ہوا کرتی ہے ہماری 75 سیٹیں اس کو تقسیم کرنے کی بات ہوئی تھی تاکہ پی ٹی آئی کے ملے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. تو اس لحاظ سے جو ایک کہا جا سکتا ہے کہ ان کی 2/3 اکثریت بھی نہیں تھی, جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جو ہے جس طرح سے لوگوں کو اغوا کر کے لایا گیا تو اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمام پارٹیوں کی حمایت حاصل تھی. اس میں وہی پارٹیاں ہیں اور سب سے بڑھیا ہے کہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو کیا یہ سیاسی پارٹیاں خود کر رہی ہوتی ہیں یا وہ اپنے بقا کے لیے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے جو ہے کسی اور طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو سیاسی صرف سیاست نہیں ہے, کیونکہ میری خود بات ہوتی رہی انڈیویجول ممبر پارلیمنٹ سے, وہ کوئی بھی اس بات سے متفق نہیں تھا. لیکن وہی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جو پارٹی کے آپ جو خلاف ورزی نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد لوگ اپنی ضمیر کی آواز پہ یا اپنے اصولوں کی بنیاد پہ ووٹ نہیں دیتے ہیں. اور یہی بات آتی ہے کہ دیکھیں ماضی میں بھی دیکھ لیں, یہ بڑی بات تقریر ہو رہی تھی دن میں سن رہا تھا کہ یہ بلاول بھٹو صاحب اور یہ شہباز شریف اور سارے تقریر کر رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے ان کو چیف جسٹس کو اور یہ جو ہے آپ کے عدلیہ کو ساری چیزوں کا الزام ان پہ لگا رہے تھے, لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ہر جو اس قسم کی پاپولرزم رہی ہے اس کے پیچھے ہمیشہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ رہی ہے.
اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے ظاہر صاحب وقت کی کمی اسی حوالے سے جو تنقید ہو رہی ہے اسی پہ آج ہم اس پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نه ښکاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی ویب پانا پخپل موبائل لکھی دا این ٹی ایچ لنک ایپ دلارے خلاصا ولے شئی دا دی طریقہ و تاسو خیو چی تاسو پا آئی فون او پا انڈرائیڈ فون باندے سنگ کولے شئی چی داغا ایپ ڈاؤنلوڈ کئی او لہگ زائد خا دا ڈی ویب پانا و گورے
دا این ٹی ایچ لنک ایپ ڈاؤنلوڈ اولو لپارا کس تاسو سارا آئی فون وی نو تاسو خپل ایپل سٹور پرانسے او که لتاسو سارا انڈرائیڈ فون وی نو تاسو گوگل سٹور پرانسے لہذا روستا لٹون کی این ٹی ایچ لنک ولیکی او داغا ایپ ڈاؤنلوڈ کی دویم پڑاو دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلاگ لاندے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او بدریم پڑاو کی بیا دا اوکے تھنے یا بٹن کی کھا گئی لکنیکٹی دو روستا تاسو دا دی وی پانا پرانزی او دا خپلی پخی پراونی وزوری
او لہذا زائی تاسو کولی شی چی دا خپلی پخی ٹول پروگرامونا ریپورٹونا و لکنی ولولی او وزوری.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نه ښکاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خیو چې تاسو په آی فون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آی فون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. لکه څنګه چې لټون کی این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانا پرانځي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
مهمو خبرونو سرچکی اوري د بشری مرستو په بهیر کې د طالبانو مداخله د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د امغغی ادارې په افغانستان کې د بشری مرستو په بهیر کې د طالبانو د حکومتي چارواکو لخوا د لاسوهنو د زیاتیدو خبر ورکړه. په منځنی ختیځ کې د سولې د پاره هڅې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلنکن په منځنی ختیځ کې د تاوتریخوالو د کمیدو په هدف سعودي عربستان ته رسیدل. او په امریکا کې د جمهوریت ریاست ټاکنیز سیالۍ په متحده ایالاتونو کې د ټاکنو پر روانو غونډو او کمپاینونو کې د جمهوریت ریاست دواړو کاندیدانو په شمالي کارولینا ایالت کې خپلې سیالۍ ته ځانګړې پاملرنه کړې ده.
ستړي مشي د نن چهارشنبه ده د عقرب یاد لړم د میاشتې دویم او د اکتوبر د میاشتې د رښتما نیټه د افغانستان او سیمې مهم خبرونه لرو. هیله ده چې موږ سره د نیم ساعت خبرونه وګورئ او اوسئ. البته په منځنی ختیځ کې د سولې او امن لپاره د امریکا د تازه هڅو جزئیات به د خپل همکار سمیع الله جلال زینه واخلو چې د بهرنی چارو وزارت نمنګ سفرونه کی او د اسرائیل سره پر روانه جګړه کې د ایران او گاونډي هیوادونو په امنیتی ډاټ د سیاسي چارو د شنن کې یا سیډون کې اساق اتمر سپ نظر اخلم چې د برلین پونتون کې استاد هم ده. اتمر سپ تاسو تم ستړي مشویم تاسو نم لکه شیبه کې پښتنه کوم هیله د موږ سره اوسئ. خبر دا چې د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلنکن په منځنی ختیځ کې د تاوتریخوالو د کمیدو په هدف سعودي عربستان ته رسیدل دي. نو موري د سیشن بي پورز یعنی پرون د سیشن بي پورز په تل ابیب کې د اسرایلی چارواکو سره په لیدنه کې فلسطینیانو ته د بشري مرستو په زیاتیدو او په غزه او لبنان کې د جګړو په ختمېدو ټینګار کړی دی. د کمچیا د کړه د خبر تفصيل به د خپل همکار سمیع الله جلال زین واخلم چې د بهرنۍ چارو د وزارت نه سره دی. جلال زین صاحب د خغلی بلنکن د سفر هغه ورستی جزئیات چې دی او تر اوسه کوم چارواکو سره لیدنې کتنې کړې دي.
آشنا صاحب سلام تاسو او ټول قدرمنو لیدونکو ته. انټونی بلنکن د اسرائیل له سفر وروسته نن چهارشنبه سعودي عربستان ته تللی او هغه د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو له وزیر سره په غزه کې د جګړې د پایته رسیدو د برمته شوی اسرائیلیانو د آزادېدو او په غزه کې د جګړې وروسته د غزې په امنیت بیا رغونه او حکومتولۍ بحث او خبرې اترې کړې دي. انټونی بلنکن د سیشن به پورز لکه څنګه چې تاسو وویل په اسرائیل کې وو او هغه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ولسمشر او همدارنګه دفاع وزیر سره وکتل. تقریبا په غو ملاقاتونو کې هم پام دی څو مهمو ټکو چې ما یادونه وکړه خبري وشوې. بلنکن د اسرائیل څخه د واشنگټن ټینګ ملاتړ څرګند کړ. هغه وویل چې اوس د جګړې د پایته رسیدو وخت دی. بلنکن همدارنګه د غزې اوسیدونکو ته غزې ته د ډیرو بشري مرستو په استولو هم ټینګار وکړ. بلنکن سعودي عربستان ته سفر مخکې خبريالانو ته وویل چې اسرائیل د اکتوبر د 2 د تیر کال د اکتوبر د 2 لبريدون وروسته خپل اکثریت ستراتیژیک اهداف تر لاسه کړی دي. د حماس دلی مشر یحیی سنوار وژل شوی دی او د حماس دلی قابلیتونه ځپل شوې دي. نو بنان اوس د وخت چې جګړه پایته ورسیږي. بلنکن د ایران په ارتباط د اسرائیل څخه څخه ټینګ ملاتړ څرګند کړ او ویل چې واشنگټن به د اسرایلو سره د ایران او د ایران د لاسپوڅو ډلو په وړاندې ولاړ وي. اما بلینکن دا هم ویل چې ایران باید اسرائیل باید د ایران په وړاندې په داسې شکل ځواب ورکړي چې د جګړو د پراخېدو لامل نشي. ښه بلینکن په داسې حال کې په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د کمیدو هڅه کوي چې اسرائیلو پرون سه شنبه او نن چهار شنبه په لبنان او غزه کې په دواړو سیمو کې لوی بریدونه کړي دي او تلفات هم اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونو نن په لبنان کې یو تاریخي ښار چې د یونسکو په تاریخي لست کې هم شامل دی بمبارد کړی دی. اسرائیلي پوځیانو همدارنګه ویلي چې د لبنان د طرفه هم اسرائیلو باندې راکټونه ویشتل شوي چې یو شمېر خونڅه شوي. اما هغه چې لګیدلي مالي تاوانونه هم اړولي دي. اسرائیلی ځواکونو د سه شنبه په ورځ د حزب الله په کنټرول کې د لبنان د بیروت ښار پر جنوبي برخو بریدونه وکړل او په لسګونه کسانې ووژل. تر دې یو ورځ مخکې اسرائیلی ځواکونو د غزې د کډوالو په جبل یکم برید وکړ چې لامل یې څه باندې لس کسان ووژل شول. دغه بریدونه یو ورځ وروسته لغه وشول چې اسرائیلی ځواکونو د غزې په شمال کې څه باندې اتیا کسان ووژل چې دا د حماس او اسرائیلی ځواکونو د جګړې د پیل راهیسي تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ په تل ابیب کې وو. نوموړي نه یوازې غزې ته د بشري مرستو په زیاتېدو بلکې د حماس د مشر یحیی سینوار تر وژل کېدو وروسته د اوربند خبرو په احیا کېدو ټینګار وکړ.
And we have to make sure that this
موږ باید ډاډ رامنځته کړو چې دا مخ په وړاندې د تګ موقع ده او دا د ټولو هغو بحثونو تمرکز دی چې موږ یې دلته لرو.
خو دا سې خارې چې اسرائیل په غزه کې خپلې بریا ته یقیني دی.
اساساً موږ د اسرائیلي ټولنې هماغه خپلمنځي ډلبندي ته ګرځو. د نتانیاهو په شان یو شمېر کسان وایي چې جګړې ته دوام ورکوو او برمته شوي د ډېر قدرت په واسطه خوشي کوو. نور بیا وایي چې باید یوه هوکړه وشي، جګړه ختمه شي او برمته شوي آزاد شي او په نورو جبهاتو کې هم قراری راشي.
په بل جبهه کې لبنان هم شامل دی چیرې چې اسرائیل تیره میاشت د حزب الله د مشر حسن نصرالله د وژل کېدو سره سره خپل پوځي عملیات پراخ کړي دي. بلینکن له اسرائیلو غواړي چې تاوتریخوالي کم کړي او د ملګرو ملتونو د 1001 نمبر پریکړلیک عملي کېدو ته غاړه کېږدي، کوم چې په 2006 کال کې یې له حزب الله سره د یاد هیواد جګړه پای ته ورسوله. دغه جګپوړی امریکایي چارواکی وایي اسرائیل خپل اکثریت ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي دي.
اوس د دې وخت دی چې دغه بریاوې په تلپاتې ستراتیژیک بریاوې بدل شي. اوس زموږ په فکر دوه شیان پاتې دي، برمته شوي کور ته ستانه کړی شي او جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. دا هغه څه دي چې موږ یې د تیرې ورځې راهیسې کوو او د دې سفر په جریان کې به د هڅو ته دوام ورکړو.
په هماغه ورځ چې بلینکن په اسرائیلو کې وو، اسرائیلي پوځیانو د لازیاتو بریدونو په هدف د غزې په شمال کې د جبل یخار تخلیه کړ. په داسې حال کې چې اسرائیل د ایران د ملاتړ څخه د برخمنو ډلو حماس او حزب الله په وړاندې جګړه کوي، یاد هیواد همدارنګه د ایران څخه د روانې میاشتې د مزایلو د برید په غچ اخیستونکو اقداماتو هم غور کوي. د پاتسي ویداکس وره راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د امدیش خړو په دوام کې ایران وی گاونډي هیوا دنیا خپل خاور یا هوایي حریم د هیڅ ډول برید د پاره نه پریدي. دا خبره د ایران د بهرنی چار وزیر عباس رقچی د سیشن به پرځ په کویټ کې یو خبری کانفرنس ته کړی ده. په دې اړه یو لنډ ارزونه د برلین پونتون کې استاد اساق اتمر صاحب انا خپلم چې د جرمني نمنګ سره وصل ده. اتمر صاحب، تاسو ستړي مشه اجازه راکړئ چې پښتنه وکم د وخت کمښت وجه چې ایران په کوم دلیل د افغانستان په شمول د خپل گاونډیانو د اړه د سیزان ډیر
من نتاستاو لیدون کاریدون که تسلاوون و نیکیلی دیران دی بارانو چار وزیر یو سلسلا سفرونه دیسیمی هوادون تکریدی دیگه نوروز دوی دیگه سرگندوانه کرد چی دیسیمی هوادونو دیتا حاضر نیدی چی خپل فضایی حریم دی اسرائیل و دی زواکونو پی اختیار که پریگدی. نو مخکې تورز مخکې ایران دا خبره کړه که هر هیواد دغه اجازه ورکړي بیا مونږ کولی شو یا تهدید وکړو چې مونږ بیا د هغوی خاوره هم تر خپل بریدون لاندې راولو. نو دغه په پرنسپ باندې دغه عربي هیوادونه د خلیج کوم عربي هیوادونه چې دي دوی د دې دپاره چې د جګړې نه لرې پاتې شي او جګړه کې داخل نه شي کوشش کوي چې په نحو د انها هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دوی فضائی حریم نقص کی یا دغه استفاده
وکړي. اتمر صاحب دا د اسرائیل سره د ایران په دی روان تقابل کې یو خود گاونډیانو د غشمنی دي چې باید د دوی ځمکنۍ هوایی حریم نه کار وانخل شي، مګر د افغانستان یا پاکستان نه ایران ته د څه ډول خطر پیښیدلو امکان اصلا شته؟ زه
فکر نه کوم، ځکه چې افغانستان مستقیم لار نه لري، نه په بهر کې لارې دي، نه امریکایي ځواکونه سره، نه اسرائیل سره پوله لري. نو په دغه بنیاد باندې د افغانستان فضا چې استعمالیږي هغه به نو د یو بل هیواد د لارې نه به استعمال شي. دننه په افغانستان کې خو موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې خپله د طالبانو چارواکي دا خبره کوي چې د افغانستان فضا زمونږ په کنټرول کې نه ده، یعنی کیدای شي چې دغه نه استفاده وشي، لیکن هغه زما باور داسې دی چې د دوی فکر او مفکره دا نه ده چې دغه حریم دوی بل چاته ورکړي چې دغه نه استفاده وکړي، ځکه په خپله د طالبانو په نظام کې ډېر داسې دوی پلویان لري چې هغه د ایران یا د اسرائیل ضد فکر ورسره دی. د بل خوا نه پاکستان کې هم زه فکر نه کوم، ځکه هلته هم اسلامي مذهبي پارټۍ ډېر زیاتې دي او هغوی به هم دا اجازه د پاکستان حکومت ته ورنه کړي چې د پاکستان هوایي حریم دوی د امریکا یا د اسرائیل په خوښه ایران باندې ځین استفاده
شي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې څه موده مخکې ایران داسې یو خبر ورکړی چې د داعش ځینې غړي نیولې چې د افغانستان نه ورغلي او ځینو بریدونو کې لاس درلودو، او دا تاسو هم چې ذکر کړل د طالبانو ځینو چارواکو علني دا ویلي دي چې د افغانستان هوایي حریم وي د طالبانو په واک کې نه دی. پوښتنه دا ده چې که داسې وضعیت کې افغانستان اوسي، څه تضمین شته دی چې مثلا د افغانستان هوایي حریم به مثلا د منځني ختیځ په دې روانه جګړه کې احتمالا چې ونه کار ول شي؟
دا د جګړې وسعت بیا خی کا داسې وشي جګړه به نور هم پراخه شي. په دې معنا یوازې خو افغانستان نه دی، دلته د سیمې هیوادونه دي، هغوی د افغانستان په فضا باندې کنټرول لري، د افغانستان دوست هیوادونه دي، هغه ایران پلوي هیوادونه دي، هغوی هم څاري دغه د افغانستان فضا، د هغوی تر څارنې لاندې هم دی. زه ګمان نه کوم که تر څو پورې چې د افغانستان حکومت دغه ته اجازه ورنه کړي دغه تیری به هیڅ ممکن نه وي چې د هیڅ هیواد د خوانه د افغانستان هوایي حریم نقص شي. ګرچه امریکایان دا کار کوي، خو هغوی په دې معنا چې دلته دوی ترهګرې ډلې پسې ګرځي او هغه د ترهګرو ډلو ځپل د سیمې هیوادونو غوښتنه هم دی.
صحیح. یو بله پوښتنه په خپله دا د طالبانو د حاکمیت او د ایران د حکومت د اړیکو باره کې د اتمر صاحب، مثلا دا د 2021 کال اګست کې چې کله طالبان په افغانستان واکمن شو، تر هغې وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ څو ځلې سرحدي شخړې شوې دي چې په هغې کې مثلا دا د اوبو د عقابه مسله و جنجال و مطرح شو، بیا ورپسې د سوداګرۍ په مسلو کې جنجال و، او حتی سیمه ییز امنیت مسایل هم پکې شامل شوي دي. فکر کوئ چې د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان د ایران یو ډاټمن ګاونډی اوسي؟
دا شخړې خپل منځي شخړې دي او دا دوام لري. تقریبا په دې درې کالو کې څو ځلې حتی د ایران پخوانی جمهور رئیس اختار ورکړ د هلمند د اوبو په سر، خو په هر صورت دغه شخړې سرحدي شخړې هم شوې دي او ځینې نور شخړې هم شوې دي. بل خوا د ایران برخورد د افغانانو سره، لکه چې څو ورځې مخکې تاسو ولیدل، تقریبا تر 300 کسانو پورې شهیدان شول، لیکن ایرانی چارواکي بیا هغه خوندي چارواکي چې دي هغوی د طالبانو د مشرتابه سره ډېر نږدې اړیکې لري او دوی سره دغه اړیکې پالي. نو زه ډېر په دې باور نه یم چې افغانستان دغسې یو حتی ورسیږي چې هغه یا دغه تضمین ورکړي یا دغه دښمنی تر هغه پورې وغځوي چې دوی په دښمنی بدل شي.
صحیح. د برلین پوهنتون کې استاد اساق اتمر صاحب، ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم. کورم ودان.
ژوند دې اوس.
کورم ودان. درنو لیدونکو، د افغانستان داخلي وضعیت تم کتنه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره چې په اوچا مشهوره ده، په افغانستان کې د بشري مرستو په بهیر کې د طالبانو د حاکمو چارواکو د خوانه د لاسوهنو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. یادې نړیوالې موسسې ویلي دي چې دغو لاسوهنو له امله یوازې د تیرې سپتمبر په میاشت کې په افغانستان کې د مرستې رسونې 3 اتیا پروژې په موقتي ډول بندې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې د بشری مرستو د بهیر په وړاندې د ننګونو او خندونو په اړه په راپور کې ویلي چې د روان 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې په افغانستان کې د مرستې رسونې ادارو د مرستې رسونې په بهیر کې د 103 لاسوهنو په اړه راپور ورکړی چې 98% د لاسوهنې د طالبان لخوا ترسره شوې دي. او چاویلی چې د طالبان د مشر ملا هیبت الله خنزده لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشی ورسته د مرسته رسونه په چارو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبین لخوا وڅل وخت دغه سلاسوهنه سب کړی دی.
د سپتمبر په میاشت کې بشرپاله همکارانو د 103 پیښو راپور ورکړی دی چې په فایل کې په موقتی توګه 3 اتیا پروژې تړل شوی، 2 تاسیسات په موقتی ډول تړل شوی او یو پروژه بل ځای ته انتقال شوی ده. 98% د پیښې د طالبانو لخوا ترسره شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې بشری مرستو د لاسرسي د اغیزمن کېدو اکثر دغه پیښې په جنوبي، ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې رامنځته شوې دي.
د لاسوهنو په کټګوري کې تر ټولو عام لاسوهنې د بشری مرستو د کارکونکو شتمنیو او تاسیساتو په وړاندې تاوتریخوالی، د کارکونکو د ګمارولو په چارو کې لاسوهنې، د هغوی د حساسو معلوماتو غوښتنه، د کارکونکو او مالونو پر نقل او حرکت باندې بندیزونه شامل دي.
د چارو یو شمېر شنونکو په دې اړه اندېښمن دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په کارونو کې مداخله کول د هغوی لخوا د پروژو درېدل دا واقعا چې ډېر د خفګان مسله ده او د خواشینۍ ځای دی. نو موږ تاسې ګورو چې په افغانستان کې بیکاري په هغه کچه ده او د افغانستان څخه بهر هیوادونو ته د افغانانو کډوال کېدل دا یوه لویه موضوع ده. نو که چېرې په افغانستان کې بیکاري زیاتېږي نو نورې نړۍ ته به کډوالي هم ورسره زیاتېږي.
طالبان تر اوسه د اوچا دغه راپور ته خبرګون نه دی خودلې. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق په دغه هیواد کې د طالبان د جهادي مدرسو په زیاتېدو اندېښنه خودلې او ویلي دي چې د ډول مدرسې افغانستان کې افراطیت او ترهګرۍ ته وده ورکوي. نصیر احمد فائق د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو نه اویامي عمومي غونډې درېمې ناسته په وینا کې ویلي چې دغه مدرسې د اسلامي واقعي مطالعاتو څخه د ناسم تفسیر په وړاندې کولو سره په قصدي ډول د طالبانو په جوړولو او افراطیت او د عصري علومو په حذفولو باندې تمرکز کوي.
په زیاتېدونکي ډول ویر شتون لري چې دا جهادي مدرسې افراطیت او تروریزم پیاوړی کوي او حتی د طالبانو په لیکو کې د قوتونو د جذبولو په توګه عمل کوي چې د افغانستان او د سیمې د لا بې ثباتۍ سبب ګرځي.
خغلی فایق ټولونجونو او هلکان ته د کیفیت لرونکو یو برابر د زده کو تلاسرسي او د امکاناتو په چمتو کولو باندې ټینګار کړي او ویلي دي چې د طالبان لخوا د عصري خوانځیو پر ځای د جهادي مدرسو د سیستم رامنځته کول د هغې د ژورې اندېښنې سبب شوې دي. دا بیا په کابل کې د لاسي صنایع
او د ویلند وقفي وروسته د امریکا د ټاکنیزو سیالیو او د یو افغان ورزشکار د رفوی هڅو راپورونه هم لرو. هیله د خبرونه در سره وکړي. څو څو مهم خبرونه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د چهارشنبه په ورځ د بریکس په نوم د مخ پر ودی هیوادونو په غونډه کې د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ، د هند صدر اعظم نریندر مودی او د نړۍ د نورو مشرانو کوربتوب وکړ. د اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي دي چې دا کوربتوب د کرملین د هغو هڅو برخه ده چې د لویدیز د اثر رسوخ کموالی غواړي. دا درې ورځنۍ غونډه د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوې ده او د شپږ دیرشو هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی او د امریکا په مشرۍ د هغو هڅو ناکامه بیلګه څرګندوي چې غواړي په اوکراین کې د کړنو له امله روسیه منځوي کړي. د پاکستان د لاهور ښار نن چهارشنبه د نړۍ د تر ټولو ککړ ښار په نوم ثبت شو. په سویس کې د هوا د کیفیت معلومولو ادارې چې د هوا کیفیت ضرر محاسبه کوي خبر ورکړی چې د لاهور ښار نن چهارشنبه په محلي وخت سهار 10 بجې شاوخوا د نړۍ تر ټولو ککړې هوا لرونکي ښار په توګه ثبت شو. نن سهار د لاهور په ښار کې د ډېرې ککړې هوا له امله څه نه ښکارېدل. د پاکستان د چاپیریال ساتنې د ادارې یو چارواکي عمران حمید شیخ ویلي دي که چیرته د حکومت روانه هڅه عملی نشي ممکن د کړې هوا کچا تر دې هم خراب شي. د پاکستان د هوا وضعیت معلومولو ادارې د سیشن به پورزي یو خبرداري خبر کړي چې د خار دا ډول ککړه فضا د نومبر میاشتې نه تر دسمبر 3 میونه پورې معمول ده. او د پیو چیډنیز مرکز در زونه د مخینه په متحده ایالاتو کې شاوخوا 40 میلیونه کډوال د نومبر میاشت په جمهوریت ریاست ټاکنو کې درای ورکولو په شرایطو برابر دي. د امریکا خبريال جیف سویکارد د دوه کسانو سره چې د امریکا تابعیت یې ترلاسه کړی دی د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي او تاسو یې ژباړه اورئ.
لابان سیوم یو سنتکار دی چې په میریلند کې د کوچنۍ لاریو کمپنی لري. هغه دلته ټول ورځ کار کوي. هغه په 2000 کال کې د ایتوپیا او ایریتریا ترمنځ د جګړې نه وتښتیدو او د خپلې کورنۍ سره متحده ایالاتو ته راغی. سیوم وایي چې هغه ټولنیز محافظه کار نظر لري او د جمهوری غوښتونکي ګوند د ډونالډ ټرمپ ملاتړی دی.
کله چې ولسمشر ترامپ په واکه وو سوداګري په هیرانون کې ډول خو تاسو پوهیږئ بازار خورا ښه وو، د کار فرصتونه خورا ښه وو او خلک خوشبین وو.
سیوم یو ريجستر شوی جمهوری غوښتونکی دی چې د میریلند د متحده ایالاتو سناتوري لپاره د خپل ګوند د نوماندۍ د ترلاسه کولو لپاره سیالي کړې. هغه وایي چې د هغه او نورو کاروبار د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله اغیزمن شوی. هغه د تیلو د بیو لوړېدو پر دیموکراتانو اچوي.
Right now unfortunately with the gas prices is hovering around $5.
هم دا اوس لبا د مرغه د تیلو د بایول وړیدو سره د ډیزل بیا شاوخه 15 او 15 نیم ډالر ته رسیدي او دا کاروبار خورا بی ګټه کوي.
سیوم په هیګي چې په نړۍ کې د تیلو بیا د مختلفو عواملو لکه بلخته پورته کیږي خو د استدلال کوي چې د دې ستونزې چاره د ترامپ سره ده.
ترامپ showed us the way to do it.
ترامپ موږ ته د کار د کولو لار وښوده. تاسو زیات زیار وباسئ او بیا کار بشپړ کړئ. تاسو وګورئ اوس موږ د نورو د ایډیالوژیو سپړلو ته اړتیا نه لرو.
فاطمه تبری د انتخاباتو ته په بل ډول ګوري. هغه د سیرالیون نه متحده ایالاتو ته په 11 کلنۍ کې راغله. بری د حکومت په څنګه کې لوړی زده کړې کوي او د مدني حکومت تنظیم کوونکي په توګه کار کوي. بری دارنګا په میریلند کې د پولیسو د حساب ورکونې د بورډ اجرایی مشره ده. هغه کاملا هریس ترایور کوي.
I think Vice President Kamala Harris
زه فکر کوم چې د ولسمشر مرسیاله کاملا هریس د خلکو لپاره کار کوي. هغه د سینوماند د چمنګ ورته هم د اوس ارتیا لري چې په دې هواد کې ویش لمنځه یوسي.
بری وایي چې هغه د ترامپ پیوی بلی دورې ته اندېښمنه ده.
I am scared
زه ډارېږم. د مهاجرینو اندېښنې بیا پیلېږي. د تور او خرمایي رنگونو د خلکو ویره بیا پیلېږي او کله چې واکمن کس د دې رهبری کوي نو سخت د چهار څوک د هوساینې احساس وکي.
فیلز کمفورټبل
وای دی وان ات بری د خوراکونو په وزرمتون کې رضاکار ده. وای چې د متحده ایالاتو په اقتصاد کې لاس تراوړنې ټول ته مساوي ګټه نه رسوي.
د کانټراست بیسیکلی از دات
په اصل کې توفیر دا چې کټشم پراشي نو شتمن 0.1% کسان به ټول پیسې ولري او پاتې مونږ به کړي. دا ملت هیڅ کله د سنو جوړ شوی. امریکا ځکه امریکا شو چې په دې هواد کې د منځنۍ طبقه کارګرانو ډیر څه تر سره کړی دي.
د پیو سرنیس مرکز وای چې هغه ډرایور کون کی چې تابعیت تر لاسه کړی دی د متحده ایالاتو ډرایور کون کو شاوخوا لسلنه جوړوي او ډیر ډرایور کون کی دلته د شلو کلونو زیات وخت تیر کړی دی. دا و د جف سویکارد د رپورت پښتو ژباړه نظرانی زخصی امریکا غاک.
پرته د منځنی ختیز وضعیت ته کتنه کو، ځنی څارونکو وی اسرائیل د حزب الله په وړاندې د خپل نظامی عملیاتو د وی برخه پتوګه په لبنان کې د زیات وی شاتکی بل خو په د سیال کې چې شدید جګړه روانه ده یو شمیر لبنانیان د هیواد دیوالي موقع ویني. په دې اړه د لبنان نه د جاکب رسل د راپور ژباړه اوري.
هغه بریدونه چې اسرائیل د حزب الله په وړاندې کړي زیاتره د لبنان په سهیل او د بیروت په څنډه کې ترسره شوي دي. دا هغه سیمې دي چې زیاتره پکې شیعه مسلمانان اوسېږي او حزب الله هلته تاسیسات لري. خو ځینې دغه په نشه شوي سیمې لکه په ایتاو کې د لری پروت کلی چې زیاتره مسیحان او نور پکې ګډ اوسېږي. دا هغه سیمه ده چې له جګړې سره یې زیات سروکار نسته. دا وی جړې د هغه ودانی دی چې د لبنان له جنوب څخه دراغلو کورنۍ لپاره ځانګړې سیوی و. ملګری ملتونه وایي چې د شنبه ماپښین پر دې ودانی د یو توغندۍ په برید کې 22 کسان چې زیاتره کوچنیان او ښځې و وژل شول. اسرائیل او د او نورو ورته بریدونو په اړه سندي ویلي خو ډیرو کسانو ته پیغام روشانه ښکاري د شیعه مسلمانانو سره نږدېوالی خطرناک دی.
زما له نظره دا د اسرائیل یو هڅه ده چې شیعه ټولنه جلا کړي او د لبنان په پراخ پس منظر کې هغوی په غوسه کړي. دوی غواړي حزب الله ملاتړو ته پیغام ورکړي چې په لبنان کې د اسرائیل په وړاندې یوازې دي.
against Israel.
حزب الله د ډیرو کلونو راهیسې په لبنان کې تر ټولو پیاوړی سیاسي ځواک و. اوس چې حزب الله تر ډیره ځپل شوی داسې ویره ستاسو چې د قدرت خلابه نورې بې ثباتۍ ته لاره هوار کړي. هغه ویره چې اسرائیل
تاسو وړاندې لیدئ چې لبنان په یوې اوږدمهاله جګړه کې ګیر شي د بچ کولو فرصت لري. داسې جګړه چې د غزې په څیر ویجاړولو او تکلیفونو ته لار هواره کړي دا باید داسې نه وي.
دغه ویډیو چې د لبنان د خلکو لپاره د یو پیغام په شکل خپره شوې او ډیرو کسانو لیدلې د کورنۍ جګړې لپاره هڅه بلل کیږي.
د لبنان خلکو ته د نتانیاهو وروستی پیغام چې وایي تر څو چې دوی په حزب الله کې دي اسرائیل به لبنان په غزې بدل کړي یو مخامخ پیغام دی چې د لبنان د ولس او شیعه ټولنې ترمنځ د درز رامنځته کولو په موخه ترسره کیږي.
په شخصي ناستو کې زیاتره لبنانان د حزب الله او ملاتړو په اړه غوسه ښکاره کوي. دوی ویره لري چې پر شیعه‌ګانو به د اسرائیلو په بریدونو کې ګیر سي. دوی ته اوس هم د 1980 او 1980 د کورنۍ جګړې یادونه تازه دي. ځینې خلک د دې جګړې د پای ته رسیدو وروسته د لبنان د دولت لخوا د حزب الله د تاسیساتو تر لاسه کولو ته د یو فرصت په سترګو ګوري.
یقینا چې فرصتونه موجود دي، خو زه فکر کوم چې اسرائیل او امریکا له د باندې د دې کار کولو هڅه وکړي دا به یو لویه تیروتنه وي.
دا د لبنان هغه حالت دی چې اسرائیل بریدونه د یو والی او یا هم ویش په طرف سو کولای سي او یا هم د یاد هیواد راتلونکي په بې برخلیک حالت کې پریږدي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
او د کراټي رزمي سپورت یو افغان ورزشکار امریکا غک سره مرکه کې ویلي چې غواړي د افغانستان په استازیتوب د کراټي په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. دا ځوان افغان ورزشکار په دې وروستیو کې د افغانستان نه برېټانیا ته رسیدلی او د پام وړ دا ده چې په لږه موده کې د افغانستان لپاره د کراټي ځینې سیالۍ هم ګټلې دي. زموږ همکار قاسم خان مندوخیل ورسره غږېدلی.
د ننګرهار له مرکز جلال آباد د کراټي لوبه پایل کړي او په لږ وخت کې په دې ډګر کې ځینې سیالۍ هم ګټلې. هغه افغانستان پریشی او د برتانیا هیواد برمنګم شهر ته کډوال سوی دی خو خپل لوبي ته دوام ورکړي
او عمدلته مې کراټي برته چې څنګه ورسم کراټي مې درته بیا شروع کړ دوام مې ورته ورکو تمرین مې مردومره خاص تمرین نو که تمرین مرته کمو خو به هم لاړم ته مسابقو بین المللي مسابقات کې مې اشتراک وکړ الحمدلله خو مقام مې واغستو
احد الله په 2019 کال په ازبکستان کې د کراټي په یوې لوی سیالي کې دوهم مقام ګټلی وو
ازبکستان هوا کې فایټل روسي فایټران سره فایټونو ته داګه په دوهم مقام واغستو
احد الله په افغانستان کې هم غنو ولایتونو ته د کراټي لوبو سیالیو لپاره تللی دی او په وینایه چې په ډیری سیالیو کې لومړی مقام اخیستی وو
د افغانستان کې زیاتره ولایتونو ته تللی امه چې مسابقات ولایتي مسابقات او ملي مسابقات پکې وو هغه کې الحمدلله لومړی مقام اخیسته زیاتره ولایتونو کې
احد الله د کراټي لوبه کې تور کمربند یا بلیک بیلټ لري او غواړي چې په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د کراټي په سیالیو کې برخه واخلي
تور کمربند مې د نن درې سالو کال مخکې اغسته چې 2019 کال هغه وخت مې بلیک بیلټ یې ما او به مې په بعد هغه نیم ادامه ورکړه تر نن پورې او د نن په بعد مې ان شاء الله همت کوم او کوشش کوم زیار باسم زردیر پاشي د افغانستان فارغ او په نړۍ کې ورپم
احد الله غواړي چې د کراټي لوب نور افغانانو ته هم وشي یاد دی وی چې کراټي د جاپاني ژبې لفظ دی چې معنا یې په تش لاس ځان ساتنه کول کرمانا تش لاس او ټی معنا ځان ژغورنه قسم خان مندوخیل امریکا ژغ لندن
د نن پرونم پم دې سره پای تر سو خو نیم سات روسه د امریکا غک په سپینی خبري خبرونه کې د بشری مرستو په بایر کې د طالبانو په مداخلو د ملمنو سره غږیږي